د امریکا غږ دیوه نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی. د افغانستان قندوز ولایت کې د شیعه مسلمانانو پر جمعات چاودنې په لسګونو کسان وجلی او نور ټپیان کړي. د پاکستان په سفر تللی د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر وندی شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د قومي سلامتیا سلاکار مهید یوسف سره ملاقاتونو کې د افغانستان په حالاتو خبري کړي. او د پاکستان او افغانستان سوداګرو د ستونزو سره مخ سوداګرۍ د زیاتولو لپاره په حکومتي مشرانو د مرستو زیاتولو غږ کړی. بلخوا د بلوچستان په هرنایی ضلع کې د زلزلې نه اغېزمن شوي خلک وایي زیاتره کورونه نړېدلي او ځینې نیم غورځېدلي چې د اوسېدو قابل نه دي پاتې، ځکه خلک په سمدستي ډول خیمو یا ټینټونو ته اړتیا لري. د خبرونو تفصیل لپاره را سره ملوسی.
دا وایس اف امریکا دی ودا، زه نصر الله خان یم. په دې خبرونه کې در ته هر کلی وایم. نن په افغانستان په کندوز ولایت کې چې کومه بمی چاودنه شوې ده د شیا مسلک لرونکو په جماعت باندې، په هغه کې لسګونه افغانان شیا مسلمانان مړه شوي دي، په دغه کې په لسګونو وجل شوي هم دي. د میډیا رپورټونه یا مطبوعاتي رپورټونه په دې اړه باندې لا اوسه پورې مکمل معلومات نه دي راغلي چې په دې کې څومره کسان وجل شوي دي. په دې اړه باندې زموږ سره د پېښور نه د دیوا خبریال او سرنکار اسماعیل خان صاحب موجود ده. ترکلی و استریم شي په خیر علي. اسماعیل خان صاحب
السلام علیکم. ډیر مننه
اسماعیل خان صاحب. د دغه نه چې کوم واقعې رااله مخې ته، ډیر دردون کې ده د افغانستان د کندوز ولایت نه مخ کې به هم په شیاګانو چې کله حمله کېدلې نو د ګوتې به طالبانو ته نیول کېدلې، خو د دې حمله چې جاوس د بریټ شوې ده په لسکونو کسان چې پکې مړ دي، د دې ذمہواری اوس چا په غاړه غسته؟
اوس چې کم میډیا کې کم اس کم خبرونه راغلي دي نو پاره کې خو داسې ویل کیږي چې دې ذمہ مسولیت داعش په خپل سر باندې غسته دي.
ها، لا اوس پورې چا دې ذمہواری په غاړه نه ده غسته؟
نه، د اوس پورې چې کم کم راپورونه دي د میډیا د لارې چې کم راپورونه راغلي دي ناغه نه دا معلومیږي چې د دې مسولیت د دې ذماری داعش په خپل سر اغسته ده.
داعش په خپل سر اغسته ده. و بخې په افغانستان چې کله طالبان مخې ته راتلل نو په هغه وخت کې به د دین مخ کې د سکه مذهب لرونکو چې کوم سکانو هغه مو وتل او بیا هندوان چې کوم نو هغه هجرت وکړه، برست نور حالات چې سخت شول نو خلک په وتل شو. نو د افغانستان کې چې کوم د طالبانو نوی واکمنی ده یا په زور دور کې کسړې ورسره او وتلی، نو دوی د اقلیت لپاره یا د لکګیو لپاره کوم مخکې اقدامات اخست دي چې په دې دور کې به واخلي؟
دا چې د کله طالبانو کابل نو نیولې دا نه مخکې دا سیرابورونو چې طالبانو دغی مشران د هزاره شګانو سره یا د افغانستان کې چې نو کوم نور شې ته مشران اغی سره لیدنې کتنې کړې ولې ډاډګیره نه ورکړې وا چې دې ته مکمل تحفظ به دې ته وسنه ویل کی. خو دا اوس چې کومې پیښې کیږي نو اوس یو خبره ده چې زه دا فکر کوم چې د دې نه مخکې بم دغه رنګ پیښې کیدې د داعش ته اړخه یا د غوټه مسله دا و چې مخکې چې کله شوګنی صاحب حکومتونو درې اړخیز بریدونه وکړل، طالبان په هم بریدونه کول د شوګنی صاحب حکومت پر ضد باندې، داعش په هم بریدونه کول په دغه باندې، بیا به د طالبان او د داعش ترمنځ نښتې کېدې او ناټو او یا امریکې به هم کې دومره لکه واضح صورتحال نو چې څوک په چا باندې سرحد پورې خو سونه واضح وو چې کله به طالبان بریدونه کول بیا په خپل سره غوستو ورڅ به کېدل. خو دا اوس چې کوم دی نو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، طالبان په دغه کې دي، نو په داسې حال کې چې د داعش داړه خبره کېږي نو زیات واضحه یو دغه راځي منظرنامه مخې ته راځي چې داعش هم افغانستان کې وجود لري، هغې هم بریدونه کوي. د طالبانو دپاره یو مشکل یو چیلنج چې کوم دی هغه اوس دغه دی چې خلکو ته او یا په تیره تیره باندې شیګانو ته یا نور ته ډاډ ګیرنه ورکړي او په دې باندې خلک یقین کړي چې په افغانستان کې چې دې کوم وخت دا مشکل دي، دا حالت دي، نو د دې د مخنیوي لپاره یا د دې خلکو له تحفظ ورکولو لپاره به طالبان څه ګامونه پورته کړي.
اسماعیل خان صاحب، یو خو د افغانستان چې امریکا راوتی ده نو دوی د اقتصادي صورتحال سره هم مخ شوي دي، اقتصاد زیاتره فنډونه نیولې شوي دي، بیا ګرانی هم ده، د سیاحت مراکز چې کوم دي نو هلته هم دغه مسله ده کووېډ 19، خو بیا داسې واقعیات کې دل په داسې طالبانو په نوي واکمنۍ کې نو دوی به د طالبانو دپاره دا څومره زیات چیلنجونه پیدا کړي او افغانستان کې به حالات څومره خراب شي؟
چیلنجز خو ډېر زیات دي، څنګه چې تاسو تیر کړ د ورلد فوډ پروګرام چې کوم راپور دی په هغه کې ډېر زیات خوفناک، دغه دی چې تقریبا 90% خلک چې کوم دي نو هغه د لوګي سره ښکار دي، یا په افغانستان کې چې اوس کوم معاشي او اقتصادي حالات دي هغه ټیکنري د ملل متحد اړخه چې کوم اپیلونه راځي، بیا د ملا بیر خان متقی صاحب د اړخه چې کوم اپیل راغلی دی، نو تر اوسه پورې د نړۍ ملکونه سره د دې چې په جنیوا کې په 13 میاشت کې تقریبا اعلان شو چې دی یو ارب ډالر افغانستان ته ورکولو د پاره د انساني د حکومت د پاره ورکولو تیار دي، اوسه پورې سو پرمختګ نه شو. د دې مطلب په نظر کې دوه وجوهات دي، یو خو دغه ده چې
اواز ستاسو اواز و بخې، تاسو اواز کټ کی اسماعیل خان صاحب؟ اسماعیل خان صاحب ستاسو اواز کټ کیږي، ټکنیکی ستونزه ده، بیا به د نور معلومات هم اخلو در دې وخت معلومات راکولو ډیره زیاته مننه، د سړنې ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیرش ساته.
وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري، په دې خبرونه کې به تاسو چې بلوچستان کې کوم زلزلہ راغره و ال تصورت حال څه د خلکو ته څه ضرورتونه دي، په دې اړه باندې به هم رپورټ درته وړاندې کوو، او د پاکستان په سفر تللی چې کوم د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر شرمن ده، د هغه هم د بهرنی چار وزیر شمت خورشی او د قومي سلامتی د مشیر مهید یوسف سره ملاقاتو د کړي، په دې اړه باندې زموږ سره د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال او سړنکار پیر ولای چا صاحب موجود دغه تر کله وي ستړي مشي په خیر غلي پیر ولای چا صاحب
ډیر مننه تاسو.
پیر ولای چا صاحب، د امریکای د بهرنی چارو مرستیال وزیر اوندی شرمن د پاکستان په سفر ده، د شام محمود قریشی سره هم کتنه کړې ده، په دې کې کومې داسې مهمې خبرې میډیا ته مخې ته راغلې دي؟
بالکل، چې دا وینډي شرمن نن نه یوازې د خارجه وزیر قریشی سره خارجه وزارت کې ملاقات کړې ده، خو د پاکستان چې کوم ملي سلامتیا صلاحکار دی محمد یوسف دا هغه سره ملاقات کړې ده. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې په دې موقع باندې خارجه وزیر قریشی ویلي دي چې پاکستان ورل چې افغانستان کې کوم شمول حکومت جوړ شي، او بل دا چې یو داسې حکومت جوړ شي چې هغه نړیواله ورورې هم قابل قبول وي، دغه سیر چې کوم د ملي سلامتیا صلاحکار دی محمد یوسف هغه د امریکنۍ مرستیال خارجه وزیر سره ملاقات کې دا خبره کړې ده چې پکار دي نړۍ ته پکار دي چې د افغان طالبانو حکومت سره تماس کې وي، هغه سره رابطه وساتي. وینډي شرمن په خپل ټویټس کې دی هغه دا ویل چې نن ملاقاتونه شوې دي د پاکستان خارجه وزیر سره او د محمد یوسف سره، او وینډي شرمن چې دا هغه ویل چې په دې کې ظاهر خبر ده د افغانستان حوالې سره هغه چې خبرې شوې دي چې دواړه هیوادونه څنګه دغلته کې خاص کر هغه بیا دا ویل چې افغانستان کې کم انسانی بحران دی یا انسانی بحران خبره کیږي کم کې چې پاکستان هم یو کردار لوبوي امریکا هم هغه ته پام لري او بیا د دې وروسته چې دی نو وینډی شرمن چې دی نو هغه بیا دلته په اسلام آباد کې د خبریالانو سره هم یو ملاقات شوی دراغی او د پاکستان چې کوم سرکاري کی وی دغه ته یو مبارکه مغه سره دغه شوی دا او دغه چې کله دا وپوښتل شو چې په کانګرس کې یو بل پر شوی دی د پاکستان د کردار د جاج غستو لپاره د طالبانو د کابل قبضه او پنشیر کې چې کومه هغه قبضه کړی دا نو دوی باندې پاکستان اندېښنې لري نو دې ته په جواب کې دی وینډی شرمن ویل دي چې او موږ د پاکستان د اندېښنو خبر یو د امریکای په کانګرس کې دا سړي او سوالو زرګونو بلونه راځي چې د سنه سره معاملو باندې وي په دې معاملو باندې د پاکستان د اندېښنو خبر یو بل خبره چې کله لاغې دا د پښتنو شو چې د امریکا صدر جو بایدن اوس په پوری ټلیفون ور نه کوي یا خبره ور نه کوي هغه د پاکستان وزیر اعظم سره ندی جواب کې بیا وینډی شرمن دا خبره کړل چې دا ستوبر لوی خبره نه ده او زر بیا سموده پس او دا ټلیفون وکيږي او دا خبره هم کوي جو بایدن او د پاکستان وزیر اعظم سره با هغه رابطه هم کوي او بیا وینډی شرمن خپل د پاکستانی چارواکو سره د ملاقاتونو چینو
دا هم ګټور ګرځول دي چې پیرو لشا صاحب څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په حالاتو باندې امریکا اندېښنه او فکرمندۍ لري بیا د افغانستان په تناظر کې د پاکستان او د امریکا د تعلقاتو په اړه باندې سړنکاران سوې
دلته کې هو چې زمونږ چې سونم نن خبرو شوې د سړونکو سره د دې نړیوال دي چې د وینډی شرمن چوانو د دې د انډیا د هند دوره کړو د هند پاکستان ترکو نړیوال د دې دا خبره کړو چې هغه پاکستان ته یو خاص مقصد لپاره د یو خاص د سپیسیفیک یا یو نیرو یو ډیر مطلب محدود دغه لپاره را
ستاسو اواز کټکیږي پر ولا چاڅه زمو خپل موږ سره ټکنیکی ستونزه لرو د اسکایپ نه مخکې اسماعیل خان سره هم دغه مسله وشوله اوس د پاکستان کې پیرولای چې تاسو आवाज راځي ښه زمو خپل आवाज کټ کې بیا بل روان خبرونه کې بدنه په دې اړه باندې معلومات واخلو زمو خپل ټکنیکی مسله ده نو زو بیا بروسته تاسو ته قبل وخت ملاو شو روسته خبرونه کې بس تاسو نه باندې والو خو اوس بل رپورت طرف ته زو چې د پاکستان او د افغانستان چې کوم تجارت ته نو پدې کې ډېر ستونزې خندونه مخې ته راغلي دي د پاکستان او د افغانستان تجاران چې کوم دي هغه په حکومتونو باندې غږ کړی دی چې د کوم د سوداګرۍ چې بيخي کم شوې ده د دې لپاره د حکومتونو مرستې وکړي او د وړو مسلو لپاره د بارډر یا پولې نه بندوي پدې اړه درته نور تفصیل رابعه پیر د اسلام آباد څخه وړاندې کوي
د پاکستان او افغانستان د سوداګرو ګډ چیمبر اف کامرس افغان مشر د خانجان الکوزی په مشرۍ کې سوداګریز فلاوی په داسې حال کې په لومړي ځل د پاکستان سفر کړی چې د اگست په 15مه نیټه د طالبانو لاړه د کابل واک تر لاسه کولو وروسته پر پولو تګ راتګ او سوداګري هم اغیزمنه ده. د پاکستان او افغانستان سوداګرو د ستونزو سره مخ سوداګري د زیاتولو لپاره په حکومتي مشرانو د مرستو زیاتولو خکړی او غشتنه کړی چې سیاسي حالت او کشنی یو وړې ستونزو له سبب په کار دی پولی و نه تړل سیم سوداګرو د غلام خان او خرلاچی پر پولو د کسٹم وخت زیاتولو غشتنه هم کړی
دا کوشش کولی غوړي چې مخکنی حکومت کې او د پاکستان موقف نه بدل شوی کچره اشرفغنی حکومت او یا کوز طالبانو دې مونږ غواړو چې افغانستان سره تجارت وکړو امن دي وي دوستي دي وي او د خلکو رزق روان شو دي لپاره مونږ تقریبا سلويخت منیسټریانو سره شپږ منیسټریانو سره ډپارټمنټ سره سبو سره کار کوو چې دا سورې مسلې دي کړه سلويخت کال زړې دي او که سلويخت ورځې زړې دي
د پی اے جے سی سی آئی د پاکستان مشر زبیر موتی والا د افغان سوداګرو پاکستان تر هتک یو شګام ګرځولی او ویلی د دې سره د ګاونډي هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې به نورې هم پیاوړي سي. په دې مهال افغان مشر سوداګر خانجان الکوزی یادونه وکړه چې دا د اوږدې مودې مسلو لکه د اپتا تړون ته بیا کتنه او په سرحدي لارو کې د پروسیجر خنډونو حل کولو د پاره مهم وخت دی.
طالبان باغلی یو څه شبایت رشوه دي، اما بلملی قیدات دي، مشکلات دي، شوه دي، بانکونه بند دي، تجارت سست شوه دي. نو موږ د پاکستان حکومت نه تقاضا ده د چې دغه پرابلمونه چې په بارډرو کې موجود دي دا حل کړي، او دا رفت و آمد چې دی دا چوسي بندیزونه لګولي دي، بارډر بند دي، مسافر نزی، مریضان نزی، دیتا یو خاتمه ورکی. او زمنان دا زمنگا ترکونا چیزی او رازی او دا اوس ولان لیا مخت او دی مخت دلتا یو تا تخنیکی سیکورتی ستونزی جوری کردی دا باید حل کردی و بداغا ازدباط منگ را غلی.
اغا زیاد اکڑا چی افغانستان دا محل دا پاکستان دا پارا چیتا میوادم خوبر پلو تگرات کی سستی صادراتو کی کمی دا بانکونو فعالیتو نا زندیدو سرا سرا پا ڈالرو تجارت تنگار کولو لسببا سوداګری کمیږي.
اصل مطلب هغه دا دی چې دې وخت دا هغه کوم بانکونو سیستم دی هغه فعال نه دی، بلکې ډالر نشته. ما هلته جب شوي دي دې سره سره اوس آوازه خوشته کې سیاسیان هم کولاو شو، او هغه دپاره بیا د بینکیم کم سیستم سینا علاوه دا حوالې کار هم شروع شوي دي. او ان شاء الله امید خو دی کې ان شاء الله دا تجارت به افغانه
سوداګرو د پاکستان حکومت څخه وغوښتل چې د بانکونو تر بهالې په کار دی په ځایي کرنسی د سوداګری کولو اجازه هم ورکړي.
ترانزیت کې زبدا وایم چې زموږ افغانان یا زموږ د علاقې تجاران انتهایي زیاتې وګورو چې کله طالبان راغلي غالباً د اتمې میاشتې کنټران درنه نه پوری ولاړ دا یم چې کټ نور چورته وای دا خالي د کراچۍ څخه چې د بار ملک څخه کوم مالک چې مارونه راوړ د افغانان تجارت دا کراس بارډر دی هغه سایت ته دوه سپور خالي کنټنر ورار په دې یو کنټنر د ورځې یو سل 500 ډالر د ډیمرچ ډیټیشن.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم 13 کې 2.5 بلیون ډالر ته رسیدلی وو چې دا وخت 1500 څخه 1.5 میلیون ډالر پورې راکښته سوی دی. د سوداګرو وینا ده کچري سوداګري د سیاست څخه لرې کړی سي، دوی ته اسانتیا ورکړی سي او پر پولیس ته خنډ لرې کړی سي. نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم 1500 بلیون ډالر ته رسیدای سي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، اسلام آباد.
د ډیوه سره اوسئ.
د ډیو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو د پاکستان او افغانستان د تجارانو اندېښنې واوریدلې، خو بلخوا د افغانستان ځایی خلکو د وینا تر مخه په هیواد کې د طالبانو حکومت راتلو وروسته د خوراکي شیانو او داروګانو یا دوایانو ترڅنګ نور د امروزه استعمال سیزونو قیمتونو کې زیاتوالی راغلی، او دوی نشي کولای چې د بیروزګارۍ په دې سختو حالاتو کې د کورنیو ضرورتونو پوره کولو لپاره د تیر وخت په څیر هر ډول سودا وکړي. د ډیوا خبریال عبدالرزاق تر تنور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان ځای خلک او سوداګر وایي د طالبانو حکومت جوړي دروستو په هیواد کې گرانی سیوا شوې ده چې له عملی د عامولس ژوند روز تر بلې اغیزمن کیږي. په دې حقله په لغمان ولایت کې میشت عثمان خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي،
دلته نو واقعا چې د نوي حکومت پر اتک سره ډیر زیات قیمتي راغلی ده، پیسې نشته دي چا سره، او د پیسو لکه مخله وځي ډیر زیات کورنۍ هم داسې دي چې وږي تږي سملي او شپې ورځې سبا کوي. د خوراکي توک لکه لوبیا شو، دال شو، همداسې بوره شوه. په موجوده وخت کې قیمتي په برخه کې هیڅ هم داسې نه دي پاتې چې هغه په خپل عادي قیمت باندې پاتې وي یا د هغې نه لږ ذره سره کم شوي وي، او غریب یې هیڅ نه شي کولی چې هغه یو څه واخلي. نو دا چې له بیرون نه نه رابار دیږي نور د ویان نه راځي دلته کمې پاتې دي، نو دې وجې نه د ویان چې کوم دي دا ډېر زیاتې قیمت شوي دي. او که مخکې یو بوتل شربت په 150 افغانۍ باندې و، اوس هغه بوتل په 180 او په 90 افغانۍ باندې خرڅېږي.
د ځایي خلکو د وینا تر مخه د افغان طالبانو د واک ترلاسه کېدو وروسته د هیواد شتمنو خلکو او سرمایه‌کارو د ملک څخه هجرت پیل کړو، چې له وجې د ملک اقتصاد ته نور هم زیان ورسېد. په کابل کې کاروبار کوونکی رضوان الله وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د خلکو د اغستو توان دومره کم شوی چې د خپل دکان څخه د کاروبار او کور خرچې هم نشي پوره کولی.
مخکې به زمونږ سودا د 2009 تر 3000 پورې کېده، اوس مطلب 300 2500 او تر 1400 پورې کېږي. مخکې دکانداران خو خلکو ماشونه اخیستل او مونږ ته به بیرته قرضونه به مورکه او بیرته به مونږ ته راکه، اوس خلکو ته ماشونه نه ورکوي، نو مونږه چې قرض ورکو هغه پیسې بیرته مونږ ته نه راکوي، نو زمونږ دکان ورځ تر بلې ضعیفه کیږي او سودا خلاصیږي به راوړلی نه شو.
په کابل کې میشت د بشري حقونو فعال او د سیاسي چارو کارپوه برهان الدین سیرت وای په افغانستان کې د ګرانۍ علتونو کې بیروزګاری، د افغاني پیسو په پرتلا د ډالر بیا اوچتېدل او د طالبانو لخوا د بانکونو څخه پیسو وستلو مقدار محدود کول شامل دي.
نو طالبانو د دې لپاره په بانکونو باندې بندیز لګولی چې د بانکونو د پیسو د کمښت سره مخ نشي یا پیسې ټوله بهر لاړې نشي. نو اوس په هفته کې هر یو کس چې په اکاونټ کې څومره پیسې ولري هغه د شخصي انفرادي اکاونټ نه د 20000 افغانۍ یا 200 ډالرو نه ډېری نشي استله، او دا غو مقدار پیسې دي چې یو کس کا غواړي د خپل کورنی مصارف د پوره کولو لپاره پیسې والی، نو هغه لپاره کفایت کوي. اما د یو تجارت بزنس لپاره دا پیسې کفایت نه کوي چې کم تجارانو پیسې په بانک کې او هغه دا غې نه د تجارت لپاره استفاده وکړي یا سکار روزګار زمينه برابر کړي په افغانستان کې. دنه
د شورو پرواز د خوراک نړیوال پروګرام مشر ویلي په افغانستان کې د 3 میلیون څخه زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې 4 میلیون هاغ دي چې د خوراک د نشوالي سره مخ دي، او 2 میلیون ماشومان دي چې د خوراک د کمی خطر ورته ورپېخه ده. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پېښور.
د ډیوه خبری خبرونه لا دوام لري. که یو خپ افغانستان کې شیزونه ګران شوې دي، خوراکي شیان اغستل ګران دي، کاروبارونه که او بل طرف ته که تجاران د په پولو باندې د مشکلاتو خبره کوي، نو د په افغانستان کې طالبانو د راتلو د واک کې راتلو نه وروسته په پاکستان کې هم ګڼ شمېر کاروبارونه اغیزمن شوي، چې پکې یو د قیمتي کانو کاروبار هم دی. د پېښور مالګو منډۍ کې کاروباریان وایي د افغانستان نه وست قیمتي کانو راوړل کم شوې دي، چې نرخونه یې سیوا شوي او اخستونکي کم شوې دي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د پېښور مالګو منډۍ کې د قیمتي کانو کاروبار کوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو او د تورخم لارې بندېدو سره د کانو قیمتونه سیوا شوې دي. کاروباریان وایي د بیروج، زمرود، یاقوت او نور قیمتي کانې به د افغانستان نه پاکستان ته راتلل، خو اوس د غوکانو مارکیټ ته راوړل بند شوي دي. یو روزګار کوونکی محمد وقار ډیو ته وویل د کانو بندېدو سره د دوی روزګارونه هم خراب شوي دي.
تاسو لا پته ده چې د پېښور چې کوم مارکیټ دی، نمک منډی مارکیټ، آی کې افغان باشنده ډېر زیات دی. هغه بتله هغه بمدان سره مالونه راوړه، خو چې کله نه دغه لارې مارې بندې شوې دي، نو ډېر زیات خلکو ته تکلیف دی، ځکه چې څوک پلیر اتلی هم نشي او مالونه باندې هلته هم سختي ده، او دلته هم چې دی مطلب مال ته ایزیلی نشي راوړلی تورخم مال دی.
روزګاریان وایي د افغانستان د پنچیر مرود په ټوله نړۍ کې مشهور دي. دغه سی بیروج او یاقوت هم ډیر خرڅېدل، خو دغه قیمتونه اوس یو په دوه شوي دي. محمد سید خان وایي د 350 کالو راهسه د پېښور نمک منډۍ یا مالګو منډۍ کې روزګار کوي، خو اول د خراب معیشت، بیا د کورونا وبا، او اوس په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو سره د دوی روزګار ډیر اغیزمن شوی دی.
افغانستان حالات خراب شو، جنگ شو، طالبان را بارډر بند شو، د مال ناراضي،
او کرایه د افغانستان او پاکستان هم ډیر زیات شوی دی. مخکې به د تلو 50 روپۍ کې جی خرچه به اوس 1800 1800 پر کې جی کرایه دی.
اکبر خان وای د نړۍ ګڼو هیوادونو سره د تیرو 30 کالو راهیسې د دې قیمتي کانو روزګار کوي. وای دوی تمه لري چې نږدې ورځو کې به روزګارونه یو ځل بیا ښه شي.
او زمونږ جیمز منرال جیمز په خبر منډه او د افغانستان کابل چې کوم دی دا دوانه دی یو بل سره دی یو یونین شي او د دې یو باقاعده یو ډیلیګیشن او زیرازی او ګورنمنت د افغانستان او د پاکستان چې دې مسلې او د دې لغه چې کوم دی مونږ له یو لار او باسي
د پېښور د مالګو منډۍ کاروباریان وای اوس پېښور ته د بهر هیوادونو نه راتلونکو کاروباریانو راتګ کم شوی دی. زیاتره اسلام آباد ته راځي او هلته خپلې سوداګانې کوي چې ورسره د دوی خرڅ کم شوی دی. د دوی په وینا د افغانستان لارې بندېدو له وجې په مارکیټ کې د کانو قیمتونه سیوا شوي دي چې ورسره د دوی روزګارونه هم اغېزمن شوي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
د پاکستان او افغانستان د نړۍ د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د روایت اف امریکا دی ودا خبرې خبرونه له دوام لري. امریکای د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په خوانی طالب کمانډر د ترهاګری سره په اړوند د کړنو تورن کړي. په خوانی طالب کمانډر حاجی نجیب الله چې 50 کلن دی د امریکا په بند کړي په هغه تور دی چې یو امریکایي جرنالیست او دوه افغانان یې تختولي. هغه د کال 2000 د اکتوبر په میاشت کې په یوکرين کې نیول شو. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار شوبزاده وړاندې کوي.
د امریکا د انصاف محکمې ویلي د نجیب الله په مشرۍ کې طالب جنگیالو په کال 2008 کې په یو کاروان برید کې درې امریکایي سرتیري او د هغوی افغان ترجمانان وجلي وو. د نیویارک د جنوبي ضلع سارنوال ویلي په دغه برید کې بمونه، راکټي او اټومیټک وسله کارول شوې وه. سارنوال اند سټراس ویلي تورن طالب کمانډر په افغانستان کې په سخته جګړه کې د طالبانو د یوې ناوړه ډلې مشري کوله چې د افغانستان په یوه برخه کې ترهګري کوله او په امریکایي پوځیانو یې بریدونه کول. کمانډر حاجی نجیب الله چې 50 کلن دی د امریکا په بند کې دی په هغه تور دی چې یو امریکایي خبریال او دوه افغانان یې تختولي وو. هغه د کال 2000 د اکتوبر په میاشت کې په یوکرین کې نیول شوی وو. په نجیب الله د امریکایي خبریال او دوه افغانانو د تختولو تور هم دی چې دوی یې تختولي او تر وو میاشتو یې یرغمال ساتلی وو. د امریکا د انصاف محکمې د یرغمال شوو نمونه نه دي ښکاره کړي خو د کال 2008 د نومبر په میاشت کې په افغانستان کې د نیویارک ټایمز خبریال ډیوډ روډ د هغه ترجمان او ډرایور تختول شوی وو. نیویارک ټایمز د خطر پېښېدو له امله د خبریال د یرغمال کېدو خبر پټ ساتلی وو او روډ بیا د کال 2009 د جون په میاشت کې د طالبانو نه تښتېدلی وو. ویل کېږي ښایي چې نجیب الله ته د عمر بند سزا واورول شي. امریکایي ځواکونه د کال 2021 د اګست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان نه ووتل او په هغه هیواد کې خپله 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله خو طالبان د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره سم بیرته واک ته ورسېدل.
د دیوا خبری خبرونه لا دوام لري. پی ټی ایم یا پښتون ژغورنی غورزنګ په چمن سرحدي خار کې نن احتجاجي لاریون او غونډه کړې. په دې کې غوښتنه کړې ده چې د پی ټی ایم چې کوم زندانیان دي یا نیول شوي دي په جیلونو کې پراته دي هغه مشران دي خوشی کړی شي، او بل پلو دا هم غوښتنه کړې ده چې د چمن پوله دې پرانستل شي. په دې کې نور څه غوښتنه شوې دي تاسو ته د دیوا خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
پښتون ژغورنی غورځنګ نن د جمعې په ورځ په چمن سرحدي ښار کې یو احتجاجي لاروین او احتجاجي غونډه وکړه، او د پاکستان د حکومت څخه په زندانونو کې پراته د غورځنګ مشرانو ویل کولو، منظور پښتون ته د بلوچستان راتګ بندیز لري کولو، او د چمن پوله باندې افغانانو ته اسانتیا ورکولو او پوله ژر تر ژره پرانستلو غوښتنې وکړي. و احتجاجي غونډې ته د غورځنګ د کور کمیټې غړو ملا بارم اسکزي، ملک مجید کاکړ او ملک انیت الله کاسي نور بچا سره د نور مشرانو خپل ویناوي وکړي. دوی وویل چې حکومت پاکستان د پښتنو سره د ظلم او د جبر پالیسي اختیار کړی ده. کوم پښتون چې د خپل حق غوښتنه کوي د هغه په ضد به بنیاد دوسیه درش کولو سره په زندانونو کې اچوي. چې اوس د غورځنګ مشران لکه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او اویس عبدال سره د نور په زیات شمیر ملګري په زندانونو کې بند پاتې دي، او په عدالتونو کې قضي اورونه په صحیح توګه هم نه کیږي. د غورځنګ د کور کمیټې غړي ملا بارم اسکزي په دغه محل وویل دغه د نن احتجاج کې دوی شپږ غوښتنې ایښې دي چې حکومت به را سره مني.
په پاکستان کې قانون شته، عدالت شته، د عدالت هیڅ سره پوښتنه رښتنه نشته. زموږ په درجنو ساتیان لکه اویس عبدال، لکه علي وزیر، لکه انی پښتین، دا رقم په سیکړو ملګری په چلو کې ناشتي، او ټوله دنیا کې د خیالاتو اظهار رائے کولو و هر چاته حقوق حاصل دي. دلته کې د حقوق غوښتله، دلته کې د حقوق خبره وکړه، بیا تا جیل ته بیاي.
د کور کمیټې یو بلغړی ملک مجید کاکړ وویل په پاکستان کې د قانون په عملی د ضرورو کوتون لخوا روانه ده. سیده هغه مثال د غورځنګ د قومي اسمبلی غړي علي وزیر زندانی کول دي. د پاکستان د قانون لاندې سوګند اخستو باوجود پر د قانون د سرغړونې دوسیه درج کړل شوی ده.
او زموږ چې کوم زیدانی ملګری دي، موږ د حکومت او د سپریم کورټ د هاي کورس زموږ د خواسته چې د دې کیسونه دی وچلیږي، د دې کیسونه مختنه دي. تاسو که په یا کې ارمی چیپ یو بیان ورکړي چې زه چې مالی وزیر زه نه لکوم، هغه د پاکستان خلاف غایدلې دي. زما ورور زه دا وایم چالی وزیر د دې ملک د قومي اسمبلی یو ممبر دی، هغه پر هغه قسم اخستې دی چې زه به د دې ملک حامی او وفادار یم. نو بیا هغه څنګه د دې ملک خلاف هغه اواز پورته کړ؟ خو هغه چې کومې خبرې کړې دي هغه پر دوی باندې لګیږي، دا مشهار یو کوو.
پښتون ژغورنی غورځنګ په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو د پاره هر وخت احتجاجونه کوي، خو په سملاسي ډول د پی ټی ایم پر دغه نن ورځې پر احتجاج او غوښتنو باندې د حکومت پاکستان دریز مخته نه دی راغلی. خو د دې وړاندې پاکستان حکومت او پوج پر پی ټی ایم د قانون د سرغړونې او د ګاونډي هیوادونو څخه مالی مرستې ترلاسه کولو تورونه لګوي. سی پی ټی ایم د احتجاجونو لارې په پاکستان کې عادي خلک راپاروي او ګډوډي جوړوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
دا د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. په بلوچستان کې د زلزلې چې کوم ډیر انسانان پکې وژل شوي، او بیا دغه پکې کورونه هم وران شوي، او ځینې پکې ویجاړ شوي چې دا دي چې نیم وران شوي دي، نو هغه د اوسېدو لایق نه دي. د بلوچستان په هرنایي ضلع کې د زلزلې اغېزمن شوي خلک وایي چې دغه کورونه چې اوسېدل پکې ګران شوي دي، نو په سمدستي ډول دوی ته د خیمو او ټینټونو اړتیا ده. دوی ته دغه ضرورتونه پوره کړی شي. د دوی نورې څه غوښتنې دي، څه ویلې دي؟ دلته ډیوه خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د مخ رنګې الوتی خوله یې وچه وچه کیږي. له یوې ورځې تیرېدلو پس هم د خپل نړېدلي کور حال لا سم نسي ویلی. هو د بلوچستان د هرنای زیلی د بابو محلی اوسیدونکی او وستکلن فزر رحمان دی. فزر رحمان بس په دومره ویلو کې وتوانی دی چې د چهار شنبې په ورځ سهار یو منټ بالا درې بجې راغلی زلزلې پر وخت یې له ویرې او خفګانه پښو کار پرېښی و.
دا کور څه ده؟ ما دا سره خلاص ول، دا به کمرې مې دي، دغه دغه ګرد ړنګې سوي دي، دغه سوي دي، سر خلاص ول، چاکونه کړی دي، شپو کار وارې تړ شو کار پرې شو ول، وړ دول نسول، دغس نسول، بس دغس دغس ول.
یوازې فضل رحمان نه، بلکې د هرنایی د هر سړی هم دغه حال دی. درو دیرس کلن نذیر احمد وایي زلزله نه وه، سم وړوکی قیامت ور باندې تیر سو.
زلزله راله، زموږ پښو کار پرې شو ول، زموږ سا بنده سوله، زموږ بدن کې یو حرکت نه و، یو ډیر غټ خوفناک آواز و چې موږ دا چیغو پوکار موږ ولیدی. موږ ول چې بس مطلب هرنایی خو تباه سو، بابو مله موږ ګرده تباه سو.
د نذیر احمد په خبره وږې تږې تر شنه اسمان لاندې پراته دي. وای د یو څه وخوړلو ته یې زړه نه کېږي، په خپلو وړو ماشومانو او زنانو خفه دي. ومو پوښتل چې د خوړلو څه لرئ او حکومت کومې مرستې درسره کړي دي که نه؟ ځواب یې دا و:
نه دی کړی، یو شی نه ده کړی، یو شی نه، یو شی نه ده کړی.
د نذیر احمد په خبره بیګا ټولو خلکو ماشومانو او زنانو یخ شپه پر بیابان تیره کړي. په خبره یې د خوراکي توکو تر څنګ په سمدستي ډول خیمو ته ضرورت لري چې ماشومان او ښځې پکې واوسوي. د آفتونو پر وخت د مرستو مرکزي ادارې NDMA چارواکو ویلي چې د زلزلې د ځپلو کورنیو لپاره یې د خوراکي توکو تر څنګ 150 خیمې، 150 ترپالونه او 200 کمبلې او مشردانۍ هرنایی ته لیږلې دي. د آفتونو پر وخت د مرستو کولو ایالتي ادارې PDMA چارواکو ویلي و 500 اغیزمنو کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ 200 خیمې او 50 لوی ټینټونه هرنایی ته رسول سوي او خلکو ته به ورکول کیږي. له زیارت او هرنایی سیمې څخه کامیاب سوي ایالتي وزیر نور محمد عمر له وی ویډیو سره په خبرو کې وویل دولتي ادارې اول د خلکو په ژغورلو او روغتونونو ته په رسولو کې بوختې وي، او له هغه راهیسې د خلکو د نورو ضرورتونو د پوره کولو او مرستو کار پیل کړی دی. هغه وویل حکومتي او غیر دولتي ادارې لګیا دي د خلکو مرستې کوي، خو په سمدستي ډول دا نسي ویلای چې زلزلې څومره کورونه نړولي او نور تاوان یې څومره اړولی دی. هغه زیاته کړه چې په دې اړه اړوند ادارې معلومات راټولوي. د ایالتي وزیر په خبره د هرنایی په زلزله کې 15 تنه مړه او تر 200 زیات ټپیان سوي دي. حکومتي رپورت دی چې په مړه سوو کې 8 ماشومان، 4 ښځې او 3 سړي شامل دي.
تقریبا 15 کسه په دې کې ماشومان او زنانې ټول سړي پکې شي، 15 کسه په دې په مرګ سره پاک رسیدلي.
خو ځایي مطبوعاتو د حکومتي او PDMA د چارواکو له لوري پارون د زلزلې د مړو شمیر 40 ښوولی وو. د هرنایی زلزله چې د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه کې پر 3 بجې سوي وه، مرکز یې له هرنایی سره نږدې ښوول سوی او پر ریکټر سکیل د زلزلې زور یا شدت 5.9 پورې او زورتیا یې تر 15 کیلومتره پورې ویل سوی ده. حفیظ الله ستوري شیرانی، VOA ډیوا کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. څنګه چې تاسو واورېدل د بلوچستان د زلزلې خلک چې کوم دي، یوه ورځ مخکې چې کوم راغلی وه، هغه خلک اوس هم د امداد په تمه ناست دي او هغې ته د مرستو ضرورت دی. او بلخوا د په اکتوبر په 8مه لکه چې د نن ورځ تاریخ شي او په 2005 کې یوه زلزله راغلی وه. دغه زلزله په خیبر پښتونخوا او په کشمیر کې ډیر کلي او واړه کلي او ښارونه ویجاړ کړي وو. په دغه کې په لکونو خلک بے کوره شوي وو. مجموعي توګه تر 1,00,000 انسانان پکې مړه شوي وو. نن چې د دغه زلزلې 14 کلونه تیر شوي، آیا د بیا ودانۍ دپاره تر څومره حده په تکنیکي سپارښتنو او اصولو باندې عمل کیږي؟ په دې حق لرته نور تفصیل احسان محمد خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
اتم اکتوبر 2015 کال او د سحر 2:50 منټه د پاسه 8 بجې چې د خیبر پختونخوا په شمالي سیمو کشمیر او سرخار اسلام آباد کې راغلي دغه زلزلې په نتیجه کې د ماشومان، زنانو او نارینو په شمول نږدې 100,000 انسانان مړه او هم د 100,000 څخه زیات ټپیان شول. زرفیز رضا خانی چې د بټګرام ضلع د چپرګرام کلی اوسیدونکی دی، وای د دوی په چم گاوند کې چې زیاتره د خټي غټي کورونه وو، د زلزلې ورستو ټول نړیدلې پراته وو او د سترګو د وړاندې نږدې 15 سلیختنان پکې مړه شوي وو. وای دغه وخت کې نن هم یاد دی چې د هرې خوا چغې او وکاره وه.
زمون کلی خو ټول راتاو شوي، زمون کلی داسې وو چې د چمنو مشتمل وو، چمن داسې وي چې یو بل سره کچ خوټې وي، د خارې ګډ شي، دغه ټولې راوغورځېدلې چې راوغورځېدلې غټه دوړه راوچته شوه او ډېر خلک پکې ایسار شو، دننه ډېر پکې مړه شو. ډېرې زنانه خپل بچو پکې دننه بیا منډه کړې ده، نو دننه هغې د بچي د راغلستو د وجې نه هغې په خپله خپلې زندګیانې ورکړې، مړې شوې پکې. غټه مسله دا وه چې بیا هغه کناګانه وه چې ځای نو چې هغې څنګه مړې چول وي یا یخې وي، نو سامان هم هر څه پسه وو، بالکل هېڅ هم نو دې پورې چې اوبه نه میلاویلې، مخکې ټولې اوبه چې کمې واخړې شو. نو داسې د قیامت غوندې منظر وو چې هر سړي به خپل کور ته خپل بچو ورته منډه وهله او خلکو به آواز کوو.
د 2015 دغه زلزلې نږدې 300,000 خلک بې کوره کړي وو. په دغه کې ځنې برخې داسې وې چې سړکونه، پلونه او د اوبو د رسد نظام هم په مکمله توګه تباه کړي وو، لکه بالاکوټ، علي او د بټګرام ضلع، جیسول، کوټګالا، چپرګرام او ځنې نورې برخې. د دغه زلزلې وروستو چې نړیوال او ملکی ادارو لخوا ځنې برخې بیا په سری لیکا یعنی ریډ زون وګرځول شوې، چرته چې د دغه سپارښتنو تر مخه یو وار بیا کورونه او ودانی جوړول د خطر وړ وګرځولې شو. د تعمیراتو ماهر انجینیر رضا شاه وای نن لیدکیږي چې هم په هغه برخو کې چې ریډ زون ګرځول شوی، یو وار بیا داسې ودانی روان دي چې د خودلې سپارښتنو او وصولو سره هیڅ سمون نه خوري.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
در وایس اف امریکا ڈی ودا بل رپورٹ زمون سره د پاکستان کې د گرانی په اړه باندې دی چې په ځای کچه په پاکستان کې او نړیواله کچه گرانی زیاتیږي. په پاکستان کې سرکاري شمیرې وایي په ستمبر کې گرانی 9% ریکارډ کړی شوی. پاکستان اوسیدونکو وایي د گرانی له امله یې ژوند ګران شوی، خو د پاکستان حکومت دریز لري چې د نړۍ په کچه په پاکستان کې گرانی اوس هم کمه ده. په دې اړه د تنور تفصیل ریاس حسین په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
55 کلن محمد ګل یوټیلیټی سٹور ستراغلی دی او غواړي چې د کور د پاره سودا واخلي. دی وايي په نږدې ورځو کې بیروزګار شوی دی او نشي کولای چې خپل بچو لپاره بنیادی ضرورتونه پوره کړي. محمد ګل وايي یو اړخ ته که خوراکي توکي ګران شوی دي، خو بل اړخ ته کله چې بچی ناروغ شي نو د ګرانو دوایانو له وجې ورته علاج هم ګران دی.
بس الله یادوم نو بس خدا پسرم کلی یو تسوال کلی بل تا مال پیسے رکھا معصوم دا ڈاکٹر تک چتا گوانے ان تسوال مالو کم زمال پیسے رکھا زان ڈاکٹر تک پخپل دار بیمار مدرے والے میں بن
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي 13 میاش په ستمبر کې مجموعي گرانی 9% ریکارډ کړی شوې ده. اداره وایي د میاشتې په حساب د خوراکي شیانو اوسېدو او ودانې په مت کې 2.1% نور زیاتوالی راغلی دی. بیا اداره وایي حکومت د روان کال دپاره د ګرانې شرح 8.5% مقرر کړې وه، خو د کال په حساب روان کال 2021 او 2022 کې به ګرانی د 250 نه هم زیاتې شي. کاشف خان په مردان ښار کې ژوند کوي. دی وایي شخصي نوکری کوي او د حکومت لخوا مقرر کړی شوی د تنخواه 20,000 روپۍ په ځای ورته 15,000 روپۍ د میاشتې میلاویږي. کاشف خان وایي کله چې هم تنخواه واخلي نو د قرضونو په واپسې کې ترې تنخواه لاړه شي او بیا د بلې میاشتې دپاره نور قرضونه اخلي. دوی وایي د ګرانۍ له امله یې ژوند ګران شوی دی.
15,000-20,000 نه چې 30,000 تنخواه هم کې نو خامخا د دوکاندار به قرضدار یو. هدې کې بیا د ماشومانو بیماری راشي جامع پیزار شي دا پکې موږ نشو پورت کولی. جی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ اقتصادي رابطه کمیټې ته ویلي دي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتلا په پاکستان کې اوس هم ګرانی کمه ده. د ملګری ملتونو نړیواله د خوراک وزارت اداره اف اے او په خپل رپورټ کې وایي په نړیواله کچه د خوراکي شیانو بیې په 13 کالو کې تر ټولو زیاتې لوړې شوې دي او په 13 میاشتو کې په دې کې پرله پسې اضافه کیږي. اداره وایي د کال 2011 راهیسې 13 میاشت په ستمبر کې په نړیواله کچه د خوراکي توکو په بیو کې د اگست د میاشتې د 1.3 درجو په پرتلا په ستمبر کې گرانی 1.3 درجې زیاته شوې او د کال په حساب په ستمبر کې گرانی 2.8% زیاته ده. په پاکستان کې هم د خوراکي شیانو قیمتونه ورځ تر بلې زیاتیږي. په مردان ښار کې د یوټیلیټي سټورز منیجر جانگیر خاروایی په سرکاري بیو کې هم اضافه شوې، خو د نړیوالې گرانی اثرات په پاکستان هم پریوتی دي.
چینی هو جی آلریډی موږ د بار نه راغواړو، دغه شان چې کوم دی خوراکي دا تیل چې کوم دی دا هم د بار نه راځي، نو په دغه وجه باندې لوګ غونته به دا گرانی راغلی. خو دا ټول دنیا کې راغلی، د یوازې پاکستان کې نه ده. او دغه شان روپۍ قدر هم کم شوی دی، نو په دې وجه باندې ټول دنیا باندې دا اثر پرېوتې دی. نو معمولی ګران راغلی دی، خو دومره ګران هم نه دی. موږ سره یوټیلیټی سټور کې اوس هم 85 روپۍ کلو چینی ده.
په پرانستی مارکیټ کې دا وخت د 40 کیلوګرام وړو بیا 4,500 روپۍ، د خوراکي تیلو د 1 کیلو بیا 330 روپۍ، وړي 340 روپۍ، چینی 110 روپۍ، دالچانا 110 روپۍ او دالماش په 295 روپۍ کیلو خرڅیږي. خو په یوټیلیټی سټورز کې د دې بیې 10 روپۍ کیلو کمې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دوه کال وړاندې په پښتونخوا او بلوچستان کې د قاطی ملخانو له وجه فصلونه ډېر متاثره شوي وو. د پاکستان د پښتونخوا د نوي قبایلي ضلعو کې چې کوم نقصانات رسیدلي وو، د هغې په اړه باندې اسلام آباد کې د جاپان یو اداره د هغې هلته یو سیمینار منعقد کړی په اسلام آباد کې. په دې کې څه ویلې شوي دي دا به درته نور تفصیل د ډیوا خبریال د پدې ملک وغاس پدې رپورټ کې وړاندې کی.
صوبائی حکومت او د جاپان د چارواکو ترمن د قبایلی ضلعو د کروندګرو د معاش حقولو په نوم منصوبه پای ته رسیدلې ده او د صوبې د زراعت محکمې ته وسایل ورکړی شوي دي چې د قدرتي افتونو په مهال د قبایلی ضلعو فصلونه به په سمدستي توګه وساتلی شي. د توسیع زراعت د قبایلو ضلعو لپاره ټاکلې شوی ډایرکټر جنرل ډاکټر مراد علي ډیوا نیوز ته وویل چې په تیر کال په پاکستان کې قاتم الخانو په فصل حمله کړې وې او فصل ته زیان رسولې وو، خو هغه وخت هغه رنګ مخنیوي ونشو څنګه چې په کار وو. نوموړی وایي چې اوس ورته د جاپان حکومت د 340 میلیون روپو په لګښت 40,000 لیټر زهریله دوی، 100 اویا جنریټر او 100 موټر سایکل ورکړی دي چې د قدرتي افتونو مخنیوي کې مرسته کولی شي.
خو داسې څه امکان نشته. خو بیا هم مونږه کم چې په جنوري 2020 کې زمونږه شروع شو او د ساوت وزیرستان نه بیا نار تراله، بیا دا شان ډی خان ته، خیبر ته او څه ایریا چې کوم دی باجوړ مومن او یا خیبر کې چې کوم انفیسټیشن په جنوري 2020 کې راغلو، دا غې د پاره چې کوم دی نو زمونږه مشرانو یا زمو ډیپارټمنټ چې کوم دی 57 ټیمز جوړ کړو، پاره کې مونږه 80 ګاډي چې کوم دی نو انګیج کړو. تقریبا په 62,000 هکټیر باندې چې کوم دی دا مونږه کنټرول کړو. مونږه چې کوم دی اغه ترټ یا اغه سیناریو زمو په ذهن کې ده، دا 57 ټیمز چې کوم دی دا مونږ سره چې کوم دی بالکل ریډي دي.
تیر کال د ملګرو ملتونو د خوراک او کارواندې ادارې هم د پاکستان په اړه په خپل راپور کې ویلي وو چې د پاکستان په 38% علاقه کې قاتی ملخانو بچی راوړی دي او بیا وروسته دغه د پښتونخوا او بلوچستان صوبې ته رسیدلی وو چې په لوی اکاچې فصلونو ته زیان رسولی وو. خو د پښتونخوا د زراعت او لایف سټاک وزیر محب الله خان وایي چې د کروندګرو د بهتری لپاره حکومت ګامونه پورته کوي او په هغې کې ورسره د جاپان حکومت هم مرسته کوي.
ټول لول خو دو جاپان گورنمنٹ مشکور یم چې هغوی پټټی دل کې زم خیبر پختونخوا گورنمنٹ سره خپل مطلب چې کوم حالې زلې وي هغه کړی دي او زما خیال چې زمونږ پروینس دا اول پروینس وو په ټول پاکستان کې چې هغه پټټی دل باندې په ډیر کامیابی سره مطلب چې هغه کم داغي روکتام چې هغه کړو مطلب چې باغی کې کم کیڑا مار دو یعنی استعمالی کی نه هغه هم هغه ټیم کې زما خیال چې هغه د اسی هم د انسان د ایمیون سیستم د لپاره ډیر زیات انتهایی خطرناک وو. زمونږ د صوبی اګریکلچر ډپارټمنټ د هغه داغینه د حفاظت کم تدابیر کړی وو کم مطلب کم کارونه کړی ناغه د ستاینې وړ دی.
په کال 2006 کې د پاکستان په پنجاب سندھ بلوچستان او د پښتونخوا په جنوبی او ځینې قبایلي ضلعو کې قاتی ملخانو په فصلونو حمله کړې وې چې لوی زیان یې رسولې وو. خو اوس حکومت داوه لري چې په راتلونکي وخت کې دوی د داسې حالاتو لپاره چمتو دي چې له کبله به زمیندار نه متاثره کیږي. د کیمرامین هاشم علی سره ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیوه ده. د سولې د نوبل جایزه نن د جمعې په ورځ اعلان شوه. د تیرې هفتې په سر کې د طبابت، فزیکس او کیمیا په برخو کې هم د نوبل جایزې ګټونکي اعلان شوي او د اقتصاد د برخې نوبل جایزه به د ګل یا دوشنبې په ورځ اعلان شي. دا ټول ګټونکي به د دسمبر په میاشت کې دا جایزې ترلاسه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د 2021 د امن جایزه دوه خبریالانو ته ورکړل شوې چې د یو تعلق د فلپاین سره دی او نوم یې ماریا روسا دی او بل د روس ډیمیټری ماراتوپ دی. د بیان د ازادۍ لپاره د دوی د مبارزې لپاره دوی ته انعام ورکړل شوې. د نوبل انعام یاد ګټونکي د جمعې په ورځ د ناروې نوبل کمیټې مشر بیرټ ریس انډرسن لخوا اعلان شول. ریس انډرسن ویل آزاد، خپلواک او د رښتیا پر اساس صحافت د واک څخه ناوړه ګټه اخیستنې، دروغ او جنگي پروپاګاندا څخه ساتنې لپاره کار کوي. خغلی زیاته کړه د بیان له ازادۍ او د مطبوعاتو له ازادۍ پورته دا به ستونزمن وي چې په بریالیتوب سره د ملتونو ترمنځ رورولي بې وسلې کول او زموږ په وخت کې د بریا لپاره غوره نړیوال نظم رامنځته کړي. هم په دې حال کې د کرملین ویان ډیمیټری پیسکوپ مراتوب ته د جایزې ګټلو مبارکي ویله او هغه یې تکړه او زړور کس په توګه یاد کړ. بلخوا سه کال د ادب په برخه کې د نوبل جایزه یو تنزانیایي ناول لیکونکي عبدالرزاق کورنا وګټله، ځکه هغه د ماجرو د تجربو جذباتو باندې ډیر کار کړی او په دې هم ډیرې لیکنې کړي چې څنګه نو آبادیاتي نظام د افریقې په ثقافت اثر غورځولی دی. د سویډن اکیډمۍ کې دایمي سیکرټري میتس هیلم په سټاکهوم کې وویل چې عبدالرزاق کورنا د نوبل دا جایزه په جدوجهد او په کوم سازش نه بغیر د نو آبادیاتي نظام د اثراتو او په خلیج کې د مهاجرو د قسمت په اړه د ثقافتونو او برازمونو ترمنځ د راغلي فرق په اړه د لیکنو په خاطر ګټلې ده. یار دیوی عبدالرزاق کورنا په کال 1947 کې د هند او اوکیانوس په زنجبار جزیره کې زیږیدلې او همالته لوی شوې. بیا د 1980 کلونو په اخره کې انګلینډ ته مهاجر شوې ده. هغه تر اوسه لس ناولونه او یو شمیر لنډې قصې لیکلې دي. د نوبل جایزې سره به عبدالرزاق کورنا $1,00,000 نغدې پیسې هم ترلاسه کړي، خو د لیکوالانو دپاره ډیر د وقار او حیثیت خبره هم ده او د هغوی آثار په دنیا کې مشهوروي. سرګند دی وی چې د دې تیرې هفتې په سر کې طبات، فزیکس او کیمیا په برخو کې هم د نوبل جایزې ګټونکي اعلان شول او د اقتصاد د برخې نوبل جایزه به د ګل یا دوشنبه په ورځ اعلان شي. دا ټول ګټونکي به د دسمبر په میاشت کې د جایزې ترلاسه کړي.
که یو خو تاسو د نوبل جایزه چې کوم صحافیانو ته ورکړل شوې ده په دې اړه باندې رپورت واورید. بل رپورت زموږ سره ده چې په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د واشنگټن پوسټ کالم لیکونکي او د امریکا اوسیدونکي جمال خاشقجي له وجنې درې کاله وروسته هم د بشري حقوقو فعالان او د نړۍ ډېر نور خلک په غوسه کړي. دوی وایي امریکا د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان باندې په بندیزونو لګولو کې پاتې راغلي پر چاچی د خاشقجی د وجنی امر کولو تور لګول کیږي. نور تفصیل درته منزه شهید په دې ویډیو رپورت کې وړاندې کوي.
درې کال وړاندې د سعودي خبريال جمال خاشقجی په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته د خپل پلان شوی واده لپاره د اسنادو ترلاسه کولو په هدف ورغلی وو، خو هیڅ کله بیرته راونه وتی. د هغه ملګرو او ملاتړو تیرونی د واشنگټن په نېشنل مال کې د وژل شوی خبريال په یاد کې مراسم اول منزل. د خاشقجی کوژده هتیش چنګیز په واشنگټن پوسټ کې جوړ د هغه د کالمونو یو انځور پرانسته وکړه او د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان یې د هغه په وژنې او په سفارت کې دننه د هغه د ټوټه ټوټه کولو د امر ورکولو پر سر تورن کړ.
محمد بن سلمان لما او د نړۍ څخه جمال واخست. آیا تاسو هغه د دې لپاره ذمہ‌وار نیسئ او که د دغه وژنو انعام ورکوئ؟
د امریکا استخباراتي ادارې دې پایلې ته رسیدلې دی چې د خاشقجي وژنه په دقت سره پلان شوی او تنظیم شوی وژنه وه چې د سعودي د ځواکمنه ولیعهد له خبرتیا پرته نشي ترسره کېدای، خو شهزاده بن سلمان له هر ډول لاس درلودو څخه انکار کړی دی. د ولسمشرۍ کمپاین پر مهال د هغه وخت نومان جو بایدن د ترامپ پر ادارې د سعودي ولیعهد سره نږدې غیږ نیولو او ښو اړیکو پر سر نیوکې کولې او ژمنه یې وکړه چې هغه به پرایا یا نااهله کړي.
هغه یعنی بایدن په کلکه وویل چې هغه به د سعودي رژیم سره د پاریا په څیر چلن وکړي، خو هغه د دې خبرې خورا برعکس عمل وکړو. هغه د حالاتو او ښو اړیکو ساتنه کوي او هغه د ټرمپ ادارې په سر د سعودي رژیم منی په عامه نوای خو منی.
ولسمشر جو بایدن ویلی و چې هغه بل ولیعهد سره نیخ په نیخ معامله و نکړي، خو تیرونی په ریاض کې د هغه سره د لیدو لپاره خپل د ملي امنیت مشاور یا سلاکار جک سالوین یې لیږلی و، لکه څنګه چې څیړونکی پیټر جول تشریح کوي.
د رپورټونو لمخې ماود دل چې د ملي امنیت سلاکا جک سلوین د ولیحت سره په لیدنه کې د قتل خبر راپور تکړه او شاهزاده په دې خفو چې د هغه کار او هڅې لپامه غرزول کیږي، او دا چې د هغه اصلاحات او یا ریفورمونو مستحق دی چې هغه راوستي. نو زه فکر کوم چې دلته یو خند شتون لري.
جول وویل چې خاشقجی په سعودي عربستان کې یو نفوذ لرونکی شخص و او مخکې له دې چې پر ولیعهد شهزاده انتقادونه او مخالفت شروع کړي او په خپل هیواد دننه د سخت فشار لاندې راشي، هغه د سعودي شاهي کورنۍ سره نږدې اړیکې درلودې. په واشنگټن کې د لاریون تنظیم کوونکي وایي چې د هغو کسانو محاکمه کول چې د وژنې امر یې کړی د خاشقجی د یاد درناوی او په ټوله نړۍ کې د نورو د ساتنې تر ټولو غوره لاره ده چې زورواکي ودروي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډی سي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ به ځانته یو لار پخوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
در وایس اف امریکا ډیوا د تاسو د ډیوا خبرونه واپس په فیسبوک باندې، ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب، ټلیګرام باندې کتلې او اوریدلې شي. د بے پلو خبرونو د بے پلو خبرونو مارکو سیړنې لپاره د کره معلومات لپاره همیشه د ډیو سره وي اوسې کم خبرونه چې تاسو په مخنتی دي چې په دې مهنت کې تاسو خپل ملګرو سره خامخا شریکوي د دې خبري خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده. زه د سرولا خان د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین او انجنیران تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.